د ازادي رادیو ډیرو قدرمن او اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېدي. د سهارنی خبری مجله زنور یاسنوري وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د تلې یا میزان د میاشتې څلورشته ده چې د میلادي اکتوبر میاشتې له 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود، خو افغان چارواکي وایي طالبانو خپل زور وواهه خو نه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وایي سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د ملیونو شمېر هم زیات شي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د طالبانو ویان محمد نعیم وایي
د یادونې ده چې دا د بیت الافغاني مذاکراتو د افتتاحیه غونډه وروسته د دواړو سیمونو ترمابین دوهمه عمومي ناسته وشته سره شوله او دوه ساعته یې دوام درلود، په شپږو بجو شروع شوه د ماښام تر اتو بجو پورې.
بین الافغانی خبری په قطر کې د سپتمبر په 12 پیل شوی. په پرونی عمومي غونډه کې تماس ډلو دنده وسپارل شو چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي تر څو د اجنډا بحثونه شروع شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتکورو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته د دې لیدنې کتنې پر مهال د مطرح شوو موضوعاتو په اړه وویل.
اوربند د تاوتریخوالي د عاجل کمولو او د یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې وکولې چې د تاوتریخوالي پر کمولو باندې نظارت وکړي او د ټولو خواو د اعتماد وړ او د منلو وړ وي.
ښاغلی هیواد د دې میکانیزم په اړه چې پرون خبرې پرې وشوې نور توضیحات ورنکړل، خو وی ویل چې د ناتو ملکي استازي څرګنده کړه چې په قطر کې باید ژر د طرزالعمل پر سر خبرې نهایي شي او مذاکرات بلې مرحلې ته داخل شي تر څو د بشر دوستانه اوربند پر رامنځته کولو تمرکز وشي. د افغانستان دفاع وزارت په هرات کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو د یوې زیرمې د لمنځوړلو خبر ورکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې چې پرونې خپور کړی ویلي چې په شینډن ولسوالۍ کې د 1500 مترو په اوږدو یو تونل کشف شوی چې په دې تونل کې طالبانو چاودیدونکي مواد زیرمه کړي وو. امنیتي ځواکونه وایي چې دا تونل او هلته چاودیدونکي مواد لمنځه وړلي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو دوه پای لوبي وشي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه او پای لوبي د مازیګر په شپږو بجو او د خزینه او د سهار لخوا
د شاهین آسمایی او سیمور غربوز د مسابقه تر سره کیږي. همدا راز د انجونو تیمونه هم مسابقه سیم فاینل پای ته ورسیدن. د هرات منتخب تیم او د کابل کلب تیم د جمعې په ورځ د لس بجو مسابقه تر سره کیږي.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ نهم دور سیالۍ د تلې له دوهمې نیټې پیل شوې او د خزینه فوټبال لیگ سیالۍ بیا یو اونۍ وروسته تر دې شروع شوې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره پر لټ وهلی دی. نن د اعتراض کوونکو درې احمده دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تیره میاشت د سړک د غاړې تر یوې چاودنې وروسته ونیول شول. دا اعتراض د دوشنبې په ورځ په لسګونو میرمنو د تخیل په سیمه کې پیل کړ. پرون نارینه پر لټ ورغلل میرمنو یې وغوښتل چې دوی خپل اعتراض پای ته ورسوي او نارینه به ادامه ورکړي. وزیرستان تر 2014 کال پورې د افراطي سیمه ایزو او نړیوالو وسلوالو مرکز ګڼل کېده. د پاکستان پوز په 2014 میلادي کال کې هلته له افراطیانو څخه د سیمې د تصفیه کولو لپاره عملیات پیل کړل. د قرغزستان د ولسمشر ویان د وای سورنبای جنبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. ښایي دا اعلان یو ځل بیا په دې هیواد کې د بحران سبب شي. د ولسمشر ویان دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د دې هیواد نوی صدر اعظم صدر جباروف چې له ولسمشر جانبکو وبخی له ولسمشر جنبیکوف سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا و چې جنبیکوف وهڅوي چې د سیاسي بحران د له منځه وړلو لپاره استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هره ورځ شاوخوا 100,000 کسان پر کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان جکپوري ساینس پو سومیا سوامیاناتاګان وبخې سومیا سومناتن پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل چې معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي او زیاته کړه چې موږ باید خوښ اونه وسو چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او محلي حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایروس د چټک سره یاد چې د دوبي په وروستیو کې بهیر بیا پیل شوی مخه ډاب کړي. او د هند کرکټ د غوره لیک په سیالیو کې بنن رایل چیلنجرز بنگلور له کینګ آیلون پنجاب سره مسابقه وکړي. پرون دیلی کیپیټل راجستان رایلرز ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د هند کرکټ غوره لیک د ټولې نړۍ تر ګردو ګران بیا لیک دی. په دې لیک کې سکل د افغانستان درې لوبغاړي لوبیږي، راشد خان او محمد نبی د سن رایز حیدرآباد لپاره او مجیب الرحمن د کینګ آیلون پنجاب لپاره.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي و. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټي 19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټي 25. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي 9. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټي 11.
ناجیه صفای هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبانو خپل زور و خونه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. د هلمند له جګړې سره د افغانستان دولت د سولې د ملکچې پلاو یو شمیر غړو ویلي که چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام ولري، ښایي له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مو چې دغه ګواښ څومره جدي دی د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی، بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
د افغانستان ټولګټو وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان ډیر ټولګټي تاسیسات وران کړي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده.
درې دېرش پای پلچکونه په سرپل، کندهار، هلمند، تخار او لوګر ولایتونو کې ویجاړ شوي.
د دې وزارت ویان یوازې د څو مواردو یادونه وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې آذربایجان وایي د ارمنستان دننه هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کېدې. او د ژوند رنګونو کې به له یوې ښځینه فعالې واورئ چې کلیوالي ښځې څومره له خپلو حقونو څخه خبرې دي.
دیموکراسي دروسه پوری په شارو کې په مرکزو کې پاتې ده، دروسه پوری اطرافو کې یا په کلي کې نه ده تمثیل شوی.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع د هلمند ورستي امنیتي وضعیت. طالبان وایي د هلمند مرکز د نیولو نیت نه لري او نه دا نیت درلود. خو افغان چارواکي بیا ادعا کوي چې طالبانو په تیرو شپږ ورځو کې ماته وخوړه او ونتونه دل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. په دې لړ کې د بشري حقوقو ډلو پر دواړو لورو غږ کړی دی چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړو له سیموزي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
طالبان وای پر لشکرګامو برید نه دی کړی او د هلمند والی وای چې افغان ځواکونو د طالبانو د لشکرګا د نیولو مخه ونیوله. د هلمند مرکز څخه په نږدې سیمو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نن شپه ژمه ده چې جګړه روانه ده. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې د لشکرګا ښار یو مخ خوندي دی. د نادالی له لوري او د نهر سراج له لوري چې طالبانو بریدونه کړي وو هغه په شاتم بول شوی دی. د ناوی ولسوالی لار له لشکرګا سره وصل شوی ده او پر بابا جیبه پراخ عملیات وشي. د هلمند والی محمد یاسین زیاته کړه چې د سیمې د یو شمېر ترهګرو او القاعده په مرسته طالبانو پر لشکرګا حمله وکړه.
امی عملی کې یا تصمیم سقوط لشکرګا و ناره داشت
دغه حمله چې دوی کړې د لشکرګا او د سیمې د سقوط نیت درلود. د خدای په فضل او د هلمند خلکو په ملاتړ او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت دفاع په نتیجه کې له شکست سره مخامخ شول.
په دوحه کې د فبروري په 19مه د طالبانو او امریکا ترمن د سولې په تړون کې طالبانو منلې ده چې پر شهرونو به حمله نه کوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ازادي رډو ته وویل چې د پخوا په نسبت په ټول افغانستان کې د جګړې د شدت کچه ټیټه شوې ده او دوی د لشکرګا د نیولو لپاره عملیات نه دي کړي.
ځینې هغه صاحب چې د دشمن له لوري د ملکی خلکو په کورونو کې د غوی په کشتونو کې دشمن قرارګاوي جوړ کړي وي د دې په خاطر چې ولسی خلک خپل نورمال حالت ته راوګرځي. په دې خاطر باندې په هغه سیمو باندې عملیات تر سره سو او مجاهدین خپل هغه صاحب چې مخکې د یو خاصو ملحوظاتو لامل عقب نشینه کړي او بیرته هغه سیمې له دشمن څخه ونیولې. نور د لشکرګاه پر شار باندې عملیات نه دي تر سره سوي.
د راپورونو لمخې شاوخوا 15000 کسان د دې جګړو له امله بې ځای شوې دي. په افغانستان کې د ماشومان او د ملاتړ د نړیوال دفتر ویان دي مریم عطای ازادي رډو ته وویل چې اکثر بې ځای شوی ماشومان دي او د جګړې دواړه لوري باید د جګړې قوانینو ته درناوی وکړي.
اولاد نباید در نزدیک مکاتب شفاخانه جای کودکان
بریدونه باید لشونزه یو سره لروختونون سره او هغه ځایونو سره نږدې تر سره نسی چې ماشومان ته پکې ډیر زیان اوري. په شونزه یو باید حمله ونسی چې د ماشومان زده کړې ګډوډ کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم پرې جګړو کې ملکیانو ته اندیشنه ښکاره کړې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر وړای چې په یو بیان کې وویل چې وضعیت په لشکرګاه کې د ملکی خلکو لپاره خطرناک دی او ممکن په راتلونکو ورځو کې ناڅاپه ګډوډ شي او په لسګونو سره کسان په خونړۍ جګړې کې ایسار پات شي. ښاغلی وړای زیاته کړه د دې لپاره چې یو انساني فاجعه رامنځته نشي باید د جګړې دواړه لوري د ملکیانو حفاظت وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړې له سیمو ووځي.
د هل په هلمند کې روانه جګړه ته په پام د افغانستان د دولت د سولې امریک چی پلاوی یو شمیر غړي وای کچېر په افغانستان کې جګړه هم داسې په شدت دوام ومومي دوی به له لوړ پوړو مسولو چارواکو مشرانو او اړوندو ادارو سره له سلاو مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدي سره مرکه کړې او لومړی متره پوښتنه کړې چې دغه ګواښ څومره جدید دی.
متاسفانه چې د افغانستان د سولې خبرې اترې یاته هم په یو ټکنیک شکل باندې روانې وي مثلا د لاسرو لپاره وقفه او بیا د تر شروع کېدل او دا په دې معنا دي چې یعنی دغه موضوع اته هم جدیت نه درلوده. خود دې نه زیات طبعا په دې باندې منفي اغیز لا غورځولای شي ځکه خپل په یو ټکنیک حالت کې روانې وي. خو تر څنګه د هلمند جګړه بیا یو بل څه اشاره ورکوي او هغه دا چې نړیوال په خپلو تصمیمونو کې د افغانستان لپاره بیا کتنه کوي او دا چې خصوصا د امریکای متحده ایالات چې تر اوسه د طالبانو لار خچ سم کېدل ځان یې غلې نیولې او اما اوس په هلمند کې چې کوم په دغه کې شدت سره جګړه روانه تنا تیر ورځ بریزلی هوایی ځواکونو د امریکای هوایی ځواکونو د دولت په پلوي الته حمله کړې ده. په دې معنا ده چې یعنی اوس امریکایان هم طالبانو ته یو نو هوشدار ورکوي او نو اختاریه ورکوي که چې تاسو سم نشي او دغه توافق پانی خلاف عمل وکړي نو دوی به هم د دولت په پلوي ودیږي چې دا په ټوله کې بیرته د نړیوالو پام دې ته اړوي چې بیا کتنه وکړي نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
آیا وسلوال طالبان به د شخړو د کمیدو لپاره په کور دننه او د نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږدي شخړې به فکر کوي چې کمې کړي که وربندونه کړي؟
تاسو وګورئ دا د دې لپاره چې افغان لوري هم د خپل موقف نه ګرځیده او اخواته طالبان په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ ول. د نن په امریکا کې دوګونی ټوب چې یو طرف یې په نحوه د افغان حکومت پلوی کوله او یو ټولګه یې په نحوه د طالبانو د تحریک پلوی کوله، دغه خپل زمينه سازي دي ته چې پاکستان په نحوه مداخله وکړي او د هلمند جګړه پیل شي، تر څو دوی وخی چې د فشار په واسطه دوی خپل امتیازات هم د امریکا پر متحده ایالات او هم پر افغان حکومت باندې منی. اما اوس موضوع برعکس و، هغه اصل چې د طالبان تحریک کړه او هغه چې ونسو اوس امریکا مثلا د دو په وړاندې ودیده او کچیرته دا موضوع لا شدت پیدا کړي، دا ګوره تنه د هلمند موضوع نه ده، تیره شپه په بغلان باندې هم ډېره شدیده جګړه پیل شوې ده او لا هم دوام لري، تکتوکه چې نن شپه ګمان شته چې لا زیاته شي. نو په نورو ځینو ولایاتو کې هم شته، اما د هلمند موضوع لږ پیچلې وه. نو په دې خاطر دا به نړیوال دي ته اړ به چې دوی بیا کتنه وکړي او مجبوره دي چې خپل ولس ته ځوابګوی واوسي، نړیوالو ته ځوابګوی واوسي، ځکه صلح په دې معنا نه ده چې امریکا هغه توافق پاڼه امضا کړه نور که دلته هر څه کېږي څوک یې باید پوښتنه ونه کړي. نه، په داسې نه ده.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو دغه مرکه پرون له ښاغلي احمد زی سره شوې وه.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د مسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د دې خبرونه د بحث موضوع ده کلیوال خزیا او د افغانستان سوله. په سوله کې د کلیوالو خزو حقوق څرنګه خوندي کیدای شي، کلیوال خزی په دې بهر کې څرنګه برخه اخیستلی شي، خاري خزی خو غګلري کلیوالي څرنګه. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم د سولې په اړه ډیرو نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان که د سولې روانو هڅو ته پام اړولې. اسمت سروان د یو شمیر لویدیز ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
ګڼو لویدیز ورځپاڼو په هلمند کې د افغان هوایي ځواک د دوه هلیکوپټرونو د ټکر خبر خپور کړی دی. په دې ولایت کې د دې اونۍ له پیله طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د طالبانو په حملو پسې له یوې اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړه. ډیلی کالر ورځپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د حملو په اړه لیکلي چې دا بریدونه یې د دې لپاره کړي چې طالبانو د سولې د موافقې سرغړونه کړې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د یوه ویاندوی ډګروال سونی لګیت په قول ویلي چې د هوایي برید د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره په ټکر کې نو، ځکه چې طالبانو په وروستیو حملو د موافقې سرغړونه کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپلې حملې ژر تر ژره ودروي. میلر ویلي دا بریدونه د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف دي او د افغانانو ترمنځ روان خبرې زیانمنوي. په همدې حال کې ملګرو ملتو په خپل ویبپاڼه کې د دې ادارې د بشري چارو د همغږي د دفتر په قول لیکلي چې د هلمند د جګړو له کبله لسګونه زره بې سایه شوي او روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د دغه دفتر پر اساس د هلمند په څو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا او د غرز کندهار ته په نږدې سیمو کې ګڼ شمېر خلک وروستیو جګړو اغېزمن کړي دي. یور ایشیا ټایمز آنلاین خبرونه د پاکستان له لوري په یو ورځ تر 2000 ډیرو افغانانو ته د ویزو په ورکولو او د دوه هیوادونو په اړیکو کې د شوالي پر تاګلی کنه خبره کړې ده. خبرونه وايي په کابل کې د پاکستان سفارت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 12مه 2950 ویزې افغانانو ته ورکړي، چې دا د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې یو بدلون دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې افغانانو ته د ژر ویزو د ورکولو لپاره د پاکستان کنسولګریو ته هم ویل شوی چې خپل کار چټک کړي. د یورو ایشیا ټایمز لیکنې سره سم پاکستان په ورستیو کې له افغانستان سره د سوداګری اړیکو د پراختیا لپاره هم ډیورن کرښې ته نږدې یو شمېر سرحدي بازارونه جوړ کړي دي. همداراز ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته لاړ شي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه له غوړه کې دوه وروسته افغانستان ته نه دی تللی، خو په وروستیو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس له ده سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شی سیاسي او تجارتي اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼل کیږي. په وچه کې ایثار افغانستان د پاکستان له سمندري بندر څخه نورې نړۍ ته د وارداتو او صادراتو لپاره ګټه اخیستی شي، او پاکستان نه یوازې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګري راکړه ورکړه کولی شي، بلکې افغانستان د پاکستاني تولیداتو لپاره یو ګټور بازار دی. دغه راز پاکستان ډیر عواید د هغو افغانانو له سفره ترلاسه کولی شي چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي.
په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې د هیواد ډیرو ټولګټو تاسات ته هم زیان رسیدلی او دغه لړۍ د جګړې له دوام سره روانه ده. د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو 15 کلونو کې ډیر سړکونه، پل او پلچکونه له منځه وړي او شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ زیان دولت ته رسولی دی. نور حالې د دیو نادر پر رپورټ کې
په افغانستان کې د کلونو جګړو په دوام د ټولګټو وزارت د عامه تاسیساتو ویجاړولو په تړاو خپل تازه راپور نشر کړی. د دې راپور پر بنسټ له 1940 کال څخه تر 1990 کال پورې وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول طالبانو 50 کیلومتره سړک، څه د پاسه 10 پای پلونه او زر پلچکونه له منځه وړي. د افغانستان ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې عامه تاسیساتو له منځه وړلو لامل افغان حکومت ته 1 میلیارد افغانۍ زیان اوښتی چې جبران یې سخت کار دی.
د پورته ارقامو برسیره په ډیره دواونه کې طالبانو د کندهار روزګان، لشکرګاه هلمند او کندهار ارغستان سرک په اوږدو کې د سرک ځینې برخې ویجاړ کړي او 3 پای پلچکونه په سرپل، کندهار، هلمند، تخار او لوګر ولایتونو کې ویجاړ شوي. د ټولګټو وزارت متحد ده چې د امنیت له ټینګښت سره سم یاد سرکونه، پلونه او پلچکونه له سره ورغوي.
د ښاغلي حقشناس په خبره په وروستیو دوه اونیو کې په ځینو ولایتونو کې د جګړې شدت له امله ډیری عامه تاسیسات له منځه وړل شوي، چې په خبره د امنیت په ټینګېدو سره به د بیا رغونې چارې پیل شي. که څه هم د افغانستان ټولګټو وزارت تازه راپور کې اکثرو د عامه تاسیساتو ورانوونکي طالبان ګڼل شوي، خو دا ډله بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په جګړې کې د دوی جنګیالي تر وروستۍ حده کوښښ کوي چې ملکیانو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسیږي.
دوی دغه راپور د زیره دوم دغه ارقام هم څه خبره کړې ده، مبالغه میز دي او ناسم دي. کوم جو کې ماین کې خدل سوی سرک خراب سوی، یا یو جی کې د قرارګاه لپاره جوړ سوی سرک بند سوی، موانع ایجاد سوی، پکې خندونه پکې ایجاد سوی، هغه د دې لپاره دي چې د دښمن مخه ونیول سي، عملیاتي قوی مخه ونیول سي.
خغلی مجاهد د روختونونو، خونځیو او جماعتونو په ویجاړولو کې تر ډیره افغان امنیتي ځواکونه پړه وبلل. هغه څه چې افغان امنیتي ځواکونه یې نه مني او په طالبانو ورته ادعا لري. په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د هلمند تازه جګړه کې د مرمیو لګیدو له امله د یاد ولایت سبسټیشن چې هلمند او کندهار ته یې برېښنا برابروله له کاره لوېدلی. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د سه شنبې په ورځ د جګړې د شدت له امله د سبسټیشن کار کوونکي تښتیدلي او عامو خلکو د دغه سبسټیشن وسایل له ځان سره وړي. توحیدی زیاتوي د دې سبسټیشن د ځینو برخو د ویجاړېدو له امله د کندهار او هلمند برېښنا پرې شوي چې د جګړې د دوام له امله یې بیرته وصل کېدل وخت نیسي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آذربایجان وایي د ارمنستان د ننې هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کړي. ارمنستان بیا دا خبره رد کړې، خو دا لومړی ځل دی چې ارمنستان دا مني چې د ارمنستان د خاورې د ننه سیمې ویشتري. احمد چیبر راپور لري.
آذربایجان د ارمنستان د خاورې د ننه د توغندیو د لومړي برید مسؤلیت ومانه. تر دې مخکې دغو دوو هیوادو د ناګورنو قرباخ په متنازع سیمه کې د ننه جګړې کولې. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د ارمنستان په کلبچر سیمه کې چې ټول پکې پوځي تاسیسات دي د چهارشنبې په سهار د بلستیک توغندیو دستګاه په توغندیو وویشته. د دغو دوو هیوادو ترمنځ د سپتمبر په 20مه په ناګورنو قرباخ کې سخته جګړه پیل شوه. دواړه هیوادونه د سیمه د خپلې خاورې برخه ګڼي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان استپانیان وویل چې دوی د اذربایجان خاوره نه ده لاندې کړې. ماسکو چې رشتن بې پورست وتوانېده چې وروسته تر 2 ساعته خبرو اذربایجان او ارمنستان دې ته رامات کړي چې بشر دوستانه اور بند وکړي، یو ځلې بیا د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې دا لانجه باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتر پیسکوف پرون په دې اړه وویل: موږ یوازې دومره کولی شو چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې له اوربند څخه پر سر رړونه اندېښنه ښکاره کړو. فکر کوو چې پوځي هلې ځلې باید ژر تر ژره ودرې شي. موږ باید سیاسي حل لارې ته مخه کړو. زموږ پوځي اداره د دې اطلاعاتو څېړنه کوي چې اذربایجان د ارمنستان خاوره ویشتلې ده. د ارمنستان خاورې ته د جګړې داخلېدل د دې لپاره د اهمیت وړ ده چې روسیه ته د هیواد امنیت ته ژمنه ده. روسیا او ارمنستان له بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان سره په یوه امنیتي تړون کې شریک دي.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. په پرونۍ غونډه کې د تماس ډلو ته دنده وسپارل شوه چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه شروع شي. د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي ډډو ته وویل دواړو لورو پر اوربند د تاوتریخوالي د عاجل کمولو او پر یو داس څار میکانیزم باندې خبرې وکړې چې د تاوتریخوالي پر کمولو باندې نظارت وکړي. په شمالي وزیرستان کې د اعتراض کوونکو چې د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره درې دوه ورځې مخکې پیل کړی دی، د دغه پر لټ سره چې لسګونو میرمنو پیل کړی نارینه هم یو ځای شول. وزیرستان کې دغه پر لټ وروسته له هغه پیل شو چې څو ورځې مخکې د سړک د غاړې تر یوې بمې چاودنې وروسته ویل کېږي 15 کسان نیول شوي دي. د قرغزستان د ولسمشر ویان د وای سورن بای جنبیکوف به د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي.
دا ژوند رنگونه.
سلام، زه فریبا احمدی کاکړم د کندهار خلګو استاذې په ولسی جرګه کې. د کلیوالو شوزو ستونزو عوامل څو شی دي؟ یو دا چې زموږ کلیوال لیشځي خپل د حق څخه ناپود یو نه پیږي چې دوی ته کم حقونه په اسلام کې او په قانون کې ورکول شوی دي، بنا دوی خپل د حق دفاع نه کوي او دوی په داغه حالت کې پات. و هم دا چې کلچر او انانات کې داسي چې زموږ د خلګو یا زموږ د شوزو هغه د مشکلاتو عوامل ګرځیدلې، ځکه موږ په څو یعنی په قرنو قرنو د کلچر او انناتو د تحصیل لاندې پاتې شوي یو، چې دا هم د دې باعث ګرځي چې زموږ کلیوالي ښځې تر اوسه پورې خپل د ستونزو سره پاتې دي. دریم دا چې امنیت ډېره غټه ستونزه ده، چې زموږ په مجموع کې د افغانستان ټول اتباوې د امنیت د خرابوالي د تحصیل لاندې دي او دا فکر کوي چې زموږ د ښځو ته حقونه ورکول سي نو دا به موږ ته ستونزه جوړه سي، امنیتي ستونزو سره مخ شو چې ولې ښځو ته حق ورکوي. بنان ښځې د تعلیم د کچې څخه پس پاتې دي. څلورم دا چې په افغانستان کې متاسفانه دیموکراسي تر اوسه پورې په شهر کې تمثيل شوی ده، په شهرو کې، په مرکزو کې، اطرافو ته د مختلفو هغه عواملو په خاطر چې ما تاسو ته وویل چې یو امنیت دی، کلچر دی، یا مثلا بیسوادی ده، د دې په خاطر دیموکراسي در اوسه پورې په شهرو کې، په مرکزو کې پاتې ده. در اوسه پورې هغه دیموکراسي په اطرافو کې یا په کلی کې نه ده تمثيل شوی، نو خلک په دې باندې نه پوهیږي، خصوصا ښځې چې زموږ حق څه دی، حقوق څه دی، موږ باید څه وکړو. د وطن یا د خلکو د پاره خدمت زموږ او زموږ د اولاد او زموږ د آینده نسل د پاره څون د ګټه لري.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسیده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکارې فرشته نگاه تسپارم. فرشته